라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شبي پایل شوې په دې خبري مجله کې به چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري د ترکی حکومت وای د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزندول شو
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکی ناس ته لپاره بشپړ چمتووالی لري
د امریکا د مرکزی قماندانۍ عمومي قماندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د یو میلیارډ ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړی
ولی ورانوي کده جوړولو قوت نه لري که مثبت پروگرام نه لري حتی عقل خرابې مخوري
د بی پولی خبريالانو ټولنی افغانستان د خبريالانو لپاره مرګونه هیواد بللې سویدن کمیټې د غزنی په ټونا امنو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي
د ورځې لشل تر 28 نفر پورې مراجعین لرو
په پیل کې هم د دې سات خبرونه ملګری ملتونه وای د روان 2020 کال په لومړی درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپل مينو پرشودو تار شوی آسیایی بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 50 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپل خلکو ژغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همژغی اداره او چا وای د 2020 کال په لومړی درو میاشتو کې یو 80,000 افغانان لخپل کورونو بې ځای شوی دي د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري ل میاشتې را پدی خو 80,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځای شوی او تر دې دو ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډیر کسان په چیرو دو میاشتو کې د خپل کورونو پرشودو تار شوی دي او چاپ خپل راپور کې چې پرون خبر کړ ویل دي چې په سلو کې شپېته به ځای شوی ماشومان او تر اتل زو کلونو لږ عمر کسان دي د راپور لمخې جګړه په لومړی ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځای کېدو سبب شوی دي آسیایی پرختیای بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه د دې بانک د خبرپانی لمخې په دې پیسو به 15 میلیونه دوزه واکسین و پیرل شي او افغانستان ته به واستول شي د آسیایی پرختیای بانک رئیس ماسا توکو اساکاوا پرون موبایل د 50 میلیونه ډالر دا ډاډ راکولې شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي د شایي پرختیای بانک د راپور لمخې په 2020 کال کې د کورونا وبال عمله د افغانستان د خلکو اوایت سړي سر 15% کې کم شوي او بیکاری هم تر وړ کال 14% کې زیاته شوې ده دا خبرونه لازاجی رادیو اوري مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام اباد کې د خپل کور مخې ته د بریټ په نتیجه کې ټپی شو ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر لدنه ناخستل شوې ده پرون په خواله رسنیو کې شریک کړه او ویل چې د پناس کې په مرمۍ لګیدلې ده وروسته بل خبريال عزیز سید په روختون کې د ابصار علم پښتني تورغی او ویل چې نو موړې ډاډرۍ او روحیې عالی ده دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا د ذکر دي خو د په دې مشهور ده چې په ملکی چارو کې بیا بیا پر پوز د پوز پر مداخله انتقاد کوي ابصار علم په خبره کړی ویډیوي پیغام کې ویلي هغو کسانو چې پر دې بریټ کړي د پیغام داري چې لدا سشانو نوی ریژی او لخپلو حدسو با پشان نشی ده پاکستان ده کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد ده پیش اخندلی او ده تحقیقاتو گشتنه کرده ده هند صدری ازم لخپلو هیوادوالو گشتی چه لکورونا و با سرده مبارزی لپارا تر وسه وسه حدسو وکوی نریندر مودی وویل هیواد یو زلبیا لستری جگری سره په مبارزه بخت ده پخپل تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو اوس ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نیوې ډیلي کې ډېره ده. په هند کې تر 15,000,000 ډېر کسان په کورونا اخته شوي او تر 1,20,000 ډېر کسان د دې اخیستونکو ناروغۍ له امله مړه شوي دي. او د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسأله ده د اوکران په ختیز او کریمیا ټاپو وسمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع هم د یادولو ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو صدر وست ساتونکو کې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودو خلوړه درجه 19 ټیټه شپږ، هرات اسمان برګ د تودو خلوړه درجه 28 ټیټه وو، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودو خلوړه درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودو خلوړه درجه 26 ټیټه 14، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم سته د تودو خلوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. نن چهارشنبه ده د مریض 1400 مریض کال د ثور لمړی د 1423 هجری قمری کال د روژې 9 او د میلادي 2021 د اپریل 21 ستاسو د دې خبرونه کوربه ز اسمت ساروانیم. انقره د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ ټاکل شوی و. دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. افغان حکومت د غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی دی خو طالبان د غونډې ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل احمد شیبر په یو راپور کې وړاندې کوي.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکیې په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېره شپه یو تلویزیوني پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمیر برخوالو نشوای کولای چې په راتلونکو درې ورځو کې د غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نکړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لري شي دوی په د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناست ته د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تملر چې ټول طرفونه له دین څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تضمین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دین څخه ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو آژان سپرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډې شي ځکه چې بیلابیلې خواوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه دي رسیدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې شمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11مه به وځي. طالبانو وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبانو د شاوخوا 1 میلیارډ ډالر په ارزش بنسټیزو پروژو ته ځان اړولې دي. ولسمشر غنی پرون په ارکی په یو غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانه یو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبان غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نسې شنبه په ارکه د خي حکومت ولې او بشري سرچینو ونی په نامه جوړ شوی غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مارین فراموش نکنین چې 1 میلیارډ ډالر حرکت طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نزور بن نارکو ولې ورانه وي کده جوړولو قوت نه لري که مثبت پروگرام نه لري، حتی عقل خرابې مخونی.
جمهور رئیس همدار از ویل ک طالبان غوړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو دورانه پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همدا شان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستې چې د خاري میثاق لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د خاغلی غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونه رد کړي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو پورانه کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلی چې هر بیدار ولست خپل ازادۍ لپاره توانونه منل دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنده بلوسوالی کې دوستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغه پلونو د ویجاړې دوه پاره څونه ویل او نه د دولت تور رات کړ. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک څرګندوي او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې ویلي چې دفاع وزارت ته په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزی په وینا د دې پلان لمخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکنزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو غوړي پر راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیرونه وویل چې د میله پیله د سپتمبر تر 11مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکنزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکنزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکنزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکنزی وویل کله افغانستان ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم سفیولا ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پریښودل به یوه تاریخي تېروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اسامه بن لادن نظر ثابته کړي چې ویل یو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1990 کال په اگست کې هغه وخت کړی و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لرا پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلی و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تېره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې له شلو کلونو وروسته افغانستان پریږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابته کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خوس میلیونونه انجونی خونځیو ته ځي، ګڼ انجونی لوړ تحصیلات لري، ډاکترانی شوې دي، د پارلمان غړي شوې او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پریښودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1990 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قرباغ ولسوالۍ برید کړی و، درې تنکی زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یبلې پخې کابل ته وتښتي. وایي لای هم هغه پیښه له یاد نه ځي او ډارېږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباغ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورای ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي واک ته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه 2 کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرحه نه دوړاندې کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل تازه راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بولی. د دې ټولنې په وینا په نړیواله درجه بندی کې افغانستان د خبریالانو لپاره 122 ګواښونکی هیواد دی. په دې راپور کې د افغان خبریالانو وضعیت سخت اندیشمن شودل شوی او له اړوندو بنسټونو د دې چاري د غم خوړلو غوښتنه شوې ده. نور هل په دې راپور کې
افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد. د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF په خپل کلنی تازه راپور کې یو ځل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بللی دی. د راپور چې نن سه شنبه خپور شوی افغانستان د سولاتیا هیوادونو لړلې 122 هیواد دی چې د خبریالانو لپاره پکې ګواخ ډیر دی. دا هیواد تیر کال هم د خبریالانو لپاره د مرګونه هیوادونو په کتار کې په همدې نمبر راغلی وو. دغه سازمان هر کال په یو سولاتیا هیوادونو کې د رسنیو وضعیت د معلومات د رسنیو خبریالانو پر وړاندې ستونزې او ننګونې د یو راپور په ترڅ کې خبروي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چارواکي په دې بی پولي خبریالانو سازمان خپور شوی راپور ته اشاره سره په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ازادي بیان همدارنګه د رسنیو وضعیت متاسفانه او هر ورځ تر بل خرابیږي، توتریخوالی هر ورځ تر بل ډیریږي او دا لامل کیږي چې زینو رسنیو خپل کار پرېږدي، همدارنګه زینو خبریالانو هم دا خپل کار پرېږدي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان په سیاسي پروسو کې د رسنیو کمرنګ ونده
بل جدی اندیښنه ده. یو شمیر خبریالان هم د افغانستان روان حالت د خبریالانو لپاره د اندیښنې وړ بولی. افغان خبریال زبی الله جهانمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خبریال لپاره افغانستان خوندي نه دی او دا حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
متاسفانه وضعیت د خبریالانو لپاره په افغانستان کې ډیر بد دی، یو ډیر بد وضعیت دی. نه تنه دا چې خبریالان د مختلف و کړی او لوري تهدیدي، متاسفانه نړیواله ټولنه هم په دې کې ډیره پاتې راغلې ده.
بل افغان خبریال لیمه هوتک به د تاوتریخوالي ترڅنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او کاري خوندیتوب د ځان پر وړاندې جدي ستونزې یادوي.
سویدن کمیټې د غزنی په دوه ناامنه ولسوالیو کې علمي مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمي مرکزونو او کتابتونونو له لارې زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وایي د دغو مرکزونو له لارې ډیری ځوانانو خپل علمي تنده خړوبه کړې او زده کړې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
محمد نور علی خیل اتلس کلن دی. د غزنی مقر ولسوالی اوسیدونکی دی. علی خیل وای هر ورځ له کلی څخه د ولسوالی بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپل خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نو مولای وای ځینې کتابونه کلی تولم، هلته نور ځوانانو ته ورکوم ترڅو مطالعه وکړي. د دې خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکری وده کې مهم رول لري. علی خیل وای ارمان یې دا و چې په خپل سیمه کې یو غنی کتابتون ولري.
کته مکر کې خو بل داس کتابتون نسته، نو موږ یو ځنه کتابتون همدغه نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریپرنس په ډول باندې راکول کیږي، هغه دلته پیدا کوو. اولته فکری و د هموم هم ورسره کیږي، ځکه چې دا یو لری پاته مونږ کده، نو ډیر وخت کتابونه نور پیدا کیږي.
علی خیلوای د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو لپاره ارکلی سره مخ سوي دي. نو موړې زیاته ویله جګړې او بدبختۍ د خلاصو لارې یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپل روشان راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکری ودی د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمایز مشر جاوید یوسف ازادي راډیو ته وویل لا تیرو څلوېشتو کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دې خبره په داورستوی کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړی دي چې کمپیوټر لاب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ شوی دی چې شاوخوا 14000 کتابونه او کمپیوټر لاب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. شاغلی یوسف زیاتوي ترڅنګ زده کوونکو ته د دې د خوشي وړ کتابونه په کتابتونونو کېسته او د 2021 د سکال په لومړی یو دوه نیمه میاشتو کې تر څلور ورځې زیات ځوانان د کتابتونونو ته ورغلي او د خپل خوشي وړ کتابونه مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین، په سلګونو استادان راضي د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی. په دې کې ډیر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډیر علاقه مند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کیږي او په اخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کیږي.
محمد ربانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعه شوق پیدا شوی دی. په اوسط ډول هر ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان د کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو ویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له شل تر اوه ویشت نفر پورې مراجعین لرو او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو. سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مقر هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو لوري پر دولتي او نظامی ځایونو بریدونه تر سره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د راپورونو له مخې د نوال نه روغتیايي وضعیت ښه نه دی او هغه نه د خوړو اعتصاب ته او هغه د نه خوړو اعتصاب ته ادامه ورکړي ده. د دې ډاکټرانو غوښتل چې د هغه درملنه وکړي. نور تفصيل احمد شبر وړاندې کوي.
یو شمېر ډاکټران پرون له هغه زندانه تشلا سنستانه شول چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی هل تشبی ورزی په بند کې تیروي. نوالنی له درې اونۍ نه خوړو اعتصاب وروسته د اکشن بي پروس د ماسکو په ختیس کې 130 کیلومتر لري زندان ته ولېشتول شو. د مدافع وکیل او همکاران یې وای د نوالنی روغتیايي صحت په خرابېدو دی. د نوالنی شخصي ډاکټري اناستیزیا واسیلیفیا چې د ولادیمیر زندان ته نږدې د یو شمېر روغتیا پالانو مشي کوله وویل څو ساعته انتظار شول خو دوی ته اجازه ورنه کړه چې نوالنی په زندان کې وګوري.
دلته یو ډاکټر د طب دوه پروفیسران او د اعصاب یو ډاکټر له مشتره دي. یو ته هم اجازه ورنه کړه چې خپل ناروغ سره وګورو. د سهار له نهو انتظار یو خاور یو دوری دي. په حقیقت کې زموږ مسلک ته ښکاره به احترامي ده.
نوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف دی د مارش په دیر شمه روسه تر دې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ چې اجازه یې ورنه کړه چې خپل ډاکټرانو سره د ملا د درد او د پښو د بهیسۍ په خاطر وبیني. د ولادیمیر زندان مسولین وای د نوالنی لپاره هر ورځ روغتیا یا سنتیاوی برابرې شوې دي او د هغه روغتیايي وضعیت اوس لپاره ښه دی. خو د نوالنی مدافع وکیل اولګا میخایلوف خبري اعلانو ته پرون وویل چې موکل ډیر ډنګر شوی او روغتیا پالان نه دي توانېدلی چې د هغه سم درملنه وکړي. نوالنی تیر کال د اګست په میاشت کې د نوې چک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شو. بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ او تر درملنې وروسته سش کال په جنوري کې روسیې ته ستون شو خو د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او زندان ته یې واستوه. د روسیې حکومت د نوالنی په مسمومیدو کې له خپل لوري هر راس لاس لرل ردوي او هغه تورن کړی دی چې د اختلاس په تور د پخواني توقیف مقرراتی تر پښو لاندې کړی دی. دا تور بیا هر وخت نوالنی رد کړی دی.
دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې یو اتیا زره افغانان له خپل کورونو به ځای شوي دي. اسیایي پرختي